سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښک څلور ساعته آزادې رادیو اوریدل شئ د سالوش پګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نستیوش او پنځه ویش مترو او د مخام لش پګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه لش پګ نیوز موږ اوریدل شئ اوس هم د دې سات خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر نن خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارد ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټه برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوې. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند هم ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کوي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رایې چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 15 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږو بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پېښې څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه چې په کې درې عمله ووژل شوه او نور یې سپرلې مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري لا صدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستي او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرونه وخت وویل چې د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوه مسیاله لغوه شوه. ټاکل شوی و چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یاد سیاله پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاد سیاله لغوه شوې ده. د دوی لوبلړۍ نومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې و او وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدلای شئ. د روژې پرانیز د کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېر شوی دي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله سخته سختن روزګار به ډېره خرابه دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو او غوښتنې چې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ 7 د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزني کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرې، هیڅوک نه خبرې. داسې حال ده اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناس یم، خدای مهربان دی، داسې موسم مهربان دی، نه څوک پېژنم نه څوک پېژنم. یو کومک راسره وکړه.
وړاندې به د دې ښځو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړي دا به هم در سره شریکو. همدارنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریکوو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کېږي او تدریس کېږي وړاندې درته وایو. نور مسله هم شته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکیا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډلیک کې چې تېره شپه ناوخته خپور شوی، په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو نجونو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د ازادۍ کور، د بشری حقونو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقونو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډ لیک چې تېره شپه ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او ښځو له ټولو هغو هڅو او زړورتیاو درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافیری کرنډیکر هم ویلي، افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د ښځو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهال نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده، البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي، وایي د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې پکې په ټول نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډېرو هیوادونو کې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلي دي چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله مند اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې او یو شمېر نورو ښارونو کې بېوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلیه لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپل اشتخ په سختن روزګار به ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، زندګیان ذخیره کړي دي، فورمیان ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر تون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ل نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه لنه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوی دی. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه ککړ ته تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوي، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له 10 کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان ان ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو، او فامیل په ساتي مرسته کوي. فعلاً تر اوسه بیکاره یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوي ډیلی کې میشته وی، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل. خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې ته راتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ رستورانت به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغېز کړی، یوازې رستورانت نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلي دي چې په روسیې کې تېره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. اورو شیبر صاحب، ستړی مشه.
مننه فرید جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغل مکرون دا خبره هم کړې چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل مکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشریزې وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزیو مسؤلین او د چارو پوهان یې پاره څوي. زموږ همکار دوی سره غږیدلی او پاره بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم خوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي خوندزیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډېری خصوصي خوندزیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي خوندزیو دوه تنه زده کوونکي
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسپورت سیستم باندې درسونه یو څه ستونزمن دي. که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
اکسپورت یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري. ستړی کوونکی او بې اغېزې سیستم دی او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کېږي نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري. خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي خوندزیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي خوندزی مدیر خیرالله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو د دې نصاب خو بیان دی چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کوم مسایل چې هغه ټول ځینې سیاسي ویډیو پر ځای باندې افغاني مسایل ور جمع سی ویډیو نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته هغه د اکسفورد په سیوی باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسایل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه نو دا به بهتري نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي خوندزی امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب ده خوندزیو لپاره ټاکل شوی یو مکمله د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم ده. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي خوندزیو کې د معرف د نصاب تر څنګ د اکسپورت له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې یې څه دي ومغوښتل په دې اړه د خصوصي خوندزیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
اوس به هم غزنی ته ورشو. هلته به د ښځو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغوی راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي دغسې م حال ده. اوس په کور کې دولس نفره یم. درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم. خدای مهربان دی دغسې موسسه مهربان سي نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یم. دی خوشحاله له فلکاتي په غور سیمو تجار شو.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ژور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي. نور نو د هغې تعلیم ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو بې وزله مېرمنو په اولادونو باندې بې وزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي. دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او د غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبوره کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسېدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خپل سپور د پونسون کې وسختل نو راز چې یو خځه یې تیروي په دې اساس چې زکه وسن دار شته د نه کار شته نو ځي پښته د خپل من چې خو نه جمهوریت مو کې مو یې لوز فادر نو دل نو وس هغه خو بیا هم پروا ده که خبره د ماشه ته د خپل سپور به یې خو اوس وخت به خې سخت شوې ده زکه نو ځي پښته نو درس نو شته د نه کار نو ځي پښته نو هغه وخت
نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصله يم. ما یوازې یو کال درس ولوست دو سمستر، بیا بل کال کې دغه پانتونونه بند شول. فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې یو هغه یو کال مو ویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پانتون ته د درس لپاره. سره دې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب که، ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب یا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټول ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوبه د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنې اوس ښځې سي دي هېڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله سي سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام لارو خطر حقی ورانده ورزو ده سات لند و خبرونو ده د کاسازر پروژه ملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ وشوه. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټه برېښنا به د افغانستان او بیا له افغانستان څخه پاکستان ته ولېږدول شي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچونه پیل شوې ده. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لورې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ملاتړ ځان کاندید کړی دی او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري همدارنګه د مسلم لیګ او پیپلز ګوند له لورې ځان انتخاب کړی دی. نشي دا ټاکنې به څو ګټي د ازادي راډیو ویب کې درسره څاري. هلته به نور جزئیات وروسته تاسو در کړو. امریکایي سمندري ځواکونه ویلي دي چې د دوی بیړۍ و الوتکه د سره سمندرګي په سره د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانې وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي بریدونه نن سهار د څلورو شپږ بجو تر منځ ځواب کړي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې حوثیان یوه کښتۍ د عدن په خلیج کې 13 ورځ منخه کړې وه چې درې کسان پکې وژل شوي او نورې سپرلۍ کښتۍ پرېښې وه. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره کتلی دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوسري او سیاسي سیستم یې کمزوری کړی څوک په واک کې پاتې شي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرونه وخت وویل چې د دې لیدنې کاته پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري او متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي خبرې شوې دي چې پکې د سرحدونو خوندیتوب شامل دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوې. ټاکل شوی وه چې دا سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیل شي خو د اورښتونو له کبله لغوه شوې ده. د دغې لوبلړۍ چې افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پیل شوې ده لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او وروستۍ به د مارچ په 12 نېټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
تر ټولو ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته ورته په شک غورځي.
شکی چی درو بردر نو نکی نسته شی نوالانه ده شی بر طول ارز به سرگردان ریش با ارز نکه لیوانه تو بیو چی ده هسی موتر سنگ ده تیر شو ده هسی تیر شو بس هسی به ایچ شیب امنی خب تا بده شی لکه قیامت
ده پروگرام پا پای که باوری چی ده زرغونی ماشوم ده لویی للاس پر لبسی زاری کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې، که خو مې والله له لاسه کېږي او پوره م ولاکه څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خاورې ورکړم؟
همدا خپلې شیدې ورکړه که نه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې څو زره هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سو راغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یوه کیلوګرام بیه د $411 څخه $802 ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازی کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر یوه کال کې د نشې موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشې موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنسو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنسو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
الحمدلله صفر مرستونه دي. ټول موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی، خو د اسلامي
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاری او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشئی مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشئی موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشئی موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشئی موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشئی موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشئی موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشئی موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلی و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشئی توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده سوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورد او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجراوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورځ ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، غاونه دمون خراب کړو،
د مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر و، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاذ کار وم، کار مې کوه، مکمل استاذ یم. دغسې موتا شوم، انډیوالان سره ناستم، بس دغسې یو ځل مې وواله، بس هماغه انډیوالان سره مې چې یو ځل ووالم دغسې خوند راکړو، بس نور محتاج شوم. چار سو خو زیات وخت کېږي، یو 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چار سو مې چې کول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم، نور په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات مې نشه مې چې شروع کړو کار مې بند شو. خپله مې هم داسې کار ته شوق نه کېدو، هم هغه نشې ته به ناست وم، او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد د کار ته بود، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه دوره تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زیرو، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس هم دغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې، کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست، دغه نشې نه پرېښود. نو دغه نشه کې به داسې و چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، څوک درته وایي دغلته مړی شي په تا به بد لګي. ټول د ترخه خاطره دا ده چې نشه سړي ته ورته به شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي نه ولاړی دی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کورواله باندې شک، ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نهخته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دې سر مې بوتلی یم، د چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه راپرېږدو، نو دا ډیره ترخه خاطره وه. ما نو ډیر به زه خپله ځورېدم، ډیر به خفه کېدم. نشه یې خو داسې وکړو چې هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو. که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وه. پنځه وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر خوند به م ته اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي، او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات ورته وایي، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کېږي. سوپر ایګو پیتري نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړې. ولې د فامیلي تربیې، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سیده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په اسپرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وای، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخشه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې ده هغه وجدان موږ تاسې ورته وای، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسېږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشایي موادو ته مساعد دي چې ورباندې معتاد شي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري، او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته، او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پرلپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي، او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدی خلاصی شوی دی، لسهار رئیسی جاری شیدی ورته راوڑا.
زمان را حوالنگی واو غنیمی دی پنیشی ورطا واخلم.
شکر زوانی اولاشا کارو که یای لی او چات خپور که.
یا خزی که هم والا این لاسا کیجی او پورم والا که سوگرا کبی.
نو ماشوم خواه گیدی، آغا خو پدی نپویگی چی بگور که پیسی شتا که نا باید یو څه خو ورکو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خاورې ورکم؟
نه خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدی وای نو ولی می تا تو ویل چو چ شیدی راوڑا
کم پندنگ نی شیدی نو خیر ده ما شوم کی تا وا جوا کنور ته نی آرام خو بوشی آغاندا نه گاوندی خز آراغلا تا زخ پل باندا و گئی زم خپل کوټه تا چی و پړی و هم بیخی خمار خماریم
پوڑی دستا سر اخری بکار دی ملام آتا دا بس طول ورسته یو پوڑر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا اوام بیکارا دی
زرغنی خوبی سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری
خیلی
میشی
خیلی
راشه پدی توشک اکینا
بس هم دازای سم دی چال دی دی شای جوره یه
شکر تاسی بیر
دی سر نمایشم دی ولی دازی جاری
ای خوری چه در تو وایم زه کمزوریم خپل شیدې نه لرم وچې شیدې ورکوم شیدې خلاصې شوې دي له لوږې ژاړي په کور کې پیسې هم نشته
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی
نه والا سرور خان څوک دی
وایي ډېر شتمن سړی دی ډېرې پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورشه کوټې څه زکات او خیرات درکې
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
تو ولی شرمیجه خوب یه وزده و غریب شده نه خوب بدکار نده
سمانوار باشم خودی یه شرمیگم
مشرا یه وخز را غلی ده ولی ده سروینم
ریشتی ها زوانه ده کسفین سره
زوانه ده زوانه یا ماشومیم بغیه کلی خو بیخینج لیغون دیخکاری او دیره خایستم ده
ورشه راوی لگه او تا لارس خپل کار که
داره مشره دا اوزی لگم
یاره ده که چنن تصادفی لیغی بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانه
وعلیکم سلام رازه په دغه مخامخ توشک کینه داره ته وای چې څنګه راغلی
ډیره غریبه یم میره مې پوډری دی ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي
بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم هره میاشت راځه او پیسې دې اخله خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې
دا خو ډېره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی هر ډول کار چې وي کومی کالی پرېولل وي کور پاکول وي اشپزي وي
نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو اشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوه سه لکه خپل مېړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما د بې غیرت مېړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان We'll be right back.
I'm going.